بلکې د تیلو او ګازو بیې داسې مهال لوړیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د تورخم دروازه هم څو ځل د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شوه چې ورسره د کابل د ښاریانو په خبره د یو شمیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کېږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سګنی کال له دوبې راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالي او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي مرکزي او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کېږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رانس ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رانس د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې ترسره کیږي چې 3.5 میلیونه ډالر به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. د کوروشا پولیسو د فوټبال نه تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوروشیا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر په درویشتمه نیټه راپور ورکړ چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب لس تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نه تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټي د کروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدوابي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. او امریکایي سناتور ګری پیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډیره روسي سلساتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون آذربایجاني چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمني چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباغ کې د ارمني توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړې. د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه چې ډیری اوسیدونکي ارمنان دي په 2000 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه ولسوالۍ چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړي.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنی کرکټ په کچه د فرسټ کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو اتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اوور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اوور کې څلور لوبغاړي وسوځول. د هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اوور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاري وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اوور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اوور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادو وګټله. شغل یادو ورو کینلاسی توپ اچونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وې او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولې وو. د آسیا جام سیالۍ د اګست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالۍ وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بلور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاد سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي په ټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. خاغلی سادات وړاندې ویلی دي.
هو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8مه نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دي د دغه سیالیو د اصول لمخه به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فائنل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3مه او 4مه نیټه به ترسره شي. دغه راز به دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6مه او پیلو به د همدې میاشتې په 8مه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8مه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه اداده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فائنل پړاو به د اکتوبر په 3مه او 4مه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6مه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8مه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې لږ امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14مه نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږ وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېشتو اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د څلورو وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بیدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیم زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږکال هم خوشبختانه تسلویخ لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو خل شوي وو. په اول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې، بیا د کوارټر فائنل او بیا د سیمی فائنل مرحله. د دوی اتسلوي کلبونو ترمنځ د دوی لمنځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره تو پچون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراس غوره تو پون کې چې خالد ستانکزی و او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ او پایلو بکې او فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې لو مسؤلینو په وینا یاد سیالي دی ولوبغاړي د لوبي ژوند پایل دی چې الحمد لله ریبیا نور مهمو کورنی سیالي ته لار پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې تر سره شوې بیا به مو هم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول لکه تیر کال چې متی الله مومن پنوم د ولس والي نه یو لوبغاړي راغلی او منصور پنوم هم درځي یو لوبغاړي راغلی. سکالي هم دو درې سلور داسې نمونه دي چې د ولس والي په کاچا باندې لوبیدلی خپل کلبونو کې او خزلیدلې دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې زلیدلې دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې یو به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټینګ اوریج د سټرایک ریټ د توپاچونکو اوریج د ترڅنګ د توپاچونکو سټرایک ریټ د ټولو شان ته قتل کیږي او دغه ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالي ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې تر سره کیږي هغه ته انتخابيږي او لاغي ورسره قرار کړم دغه سي لومړی درجه درې ورځې او په قرار کړم مخکې برازي.
باید وو ویل شي چې تر دې ورسره د هر ځوند غوړ کلپونو ترمن سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوړ کلپونو ترمن سیالي کیږي.
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کول او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د لوبې په درېیم ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشت په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایکرز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپلې لومړۍ پاڼې په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 22 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی اویا او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا دوه لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېیمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 اتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عربګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست په 10 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایت کرکن فو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 404 اویا او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 13 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنۍ سیالي لړۍ پیل کړي.
او اوس یو نړیوال خبر. د هندستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنۍ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیواله شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونې په دوی مینیمای کې افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمیر مینوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر افتخار جای ولو، نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول او پیل کول داسې هر څوک یې غني لپاره د افتخار وړ دي، او بالخصوص ما دپاره. او دا له افغانستانه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته دا نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهېږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتماً دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیژن صرف په نظر کې نه نیول کیږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اتحاد ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسي د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کیږي، دا څارل کیږي، دا کتل کیږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کیږي. نو الحمدلله نو ډېر وخت نه ماته د آی سی سی غټو غټو یوټو کې ما شرکت کړی دا، او دا دریم ایشیا کپ ته، لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و، بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و، سره تعالی راته پکې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو. نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پښتون صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیرې لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سی سره، یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي دولس کسه دي چې هغه راسم آی سی سی سره قرارداد لري، بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي پیغه، او دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي چې هغه د ایلیټ پینل بیک اپ ته.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک استکیږي نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي، خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغې نشته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي، هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کاري دور څخه دوی سره شته، آی سی سی سره سره دوی سره کانټراکټ لري لیګ پر نو څلور بیا د پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورته چې سره کار په دې کې ول بنګلاديش ته لومړی ځل تاسې د بنګلاديش ته به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي، یعنی بنګلاديش تقریبا دریس کال کېږي چې فول ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې کوي، یو نیوزیلند نه ده، یو انګلینډ نه ده، او بل آسټرالیا نه ده، دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یو بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط، ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا بلم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم تارګیټ د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلود چې دغه سي کم تارګیټ لوبه به څنګه وي، خوندې درکې که څنګه؟
ولا خوند خو یو نکو، لکه څومره چې منګه را د لوبي د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا ولا د پاو لري، خو چې کله لوبه شروع شوه سریلانکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه و هغه سي، لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله یې بالونه چړل بېصطلاح هغه دی، بالونه یې لږ لږ بامیې لوبول او اوټ شول، نو توقع هم داسې نه وه چې دوی په نظر اوټ شي، خو یو وخت موږ داسې ویل چې کېدای شي 200 یو سلاتیا داسې وکړي، دومره خو به خامخا دي، خو هغه ګورو نو خلک 500 کې ټول سره راټول شول، نو د لوبغاړو په صفت باندې موږ خو خوشحالېږو څو مزل لوبه ختمېږي او بې جنجاله
لوبغاړي او د کرکټ پوهان به دغه توقع او آرزوګانې لري چې بالاخره یو ورځ لوبڅاري وکړي، او دا خو ډېره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره موږ خو مخکې هم مونږ ته ویلي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د نوڅاري لپاره د منګا الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس سی وو کې بیا باید یو کال لوبڅاري وو کې کم از کم بیا لغه نو وروسته دایسي کامیا به سوي وي بیا منګا ورته لیول 1 کې بیا شامل وو. نو دولون نو وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبڅاري وو کې نو دغه بیا لیول 2 کم از کم یو کار ده. زیاد که دایسی دو کاله بعد دره کاله بعد من لیول تو از ضرورت مطابق کرو. و بیا امپایری که واسه ما شرا وردستان که دو بیدیری کرکت لو بیدیر پرمختک کرای ده کلب لو بیدیر لو بیدیر دی پر پامیس مطابق بیر مخی کی گی خوب دی که در طول مهم شایسی ده پی انگلیسی کمونیکیشن دیر ضرور ده ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونسی کړای او انګلیسي په پښتو باندې دی سر خلاص نسی نو هغه کس پرمختګ نسی کولای. ځکه په نړیواله لوبڅاري کې د کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره. ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران یو ټی وی کی ټی وی امپایر یو فورث امپایر بیا موږ سره میچ ریفری نو پنځه کسان موږ یو ټی وی نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنت کې موږ زیات امپایران تقریبا وزیر ټورنمنت کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و دا یو غټ ټیم. دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي مختلف ټیمونه دي. حتی دلته پسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې موږ بیا خپل کوچ هم د اورګنایزي چې له خوا نه هغه هم ناست دي هغه دغه لوبه ارزوي هم په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي ستاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي که هم پښتو پوښتنه له نه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږي نو احتیاط ډېر کوي چې زربین لاندې یاستی. البته
همداسې ده. یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله شهشاه افریدي سره زه غږېدمه نو ماته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېږي د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه به چې ورسره غږېدې که نه کوشش کوی چې په انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده. انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې کې سل فیصده صحیح نه وي خو هغه لوستل باید وکړی شي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي لا آف کرکټ پلین کنډیشن او دا شی کوډ آف کنډکټ دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکی په بشپړېدو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شو. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.